نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم، تر شپږ نیمو بجو در سره یو. نن یکشنبه ده، د لړم عقرب 15مه د نومبر میاشتې 16مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د دې سازمان په خبره، ګوزڼ یا پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف سوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان سوي وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل سوي چې ګوزڼ پکې ختم سوی نه دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د اقلیم په اړه بیړني عمومي اقدام ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ویلامیه کې ویلي، افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغیزمن سوی دی. دا اعلامیه داسې مهال خپره سوې چې نن په مصر کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس پیلېږي چې د نومبر تر 13مې دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل سوي، افغانستان لا دمخه له پرله پسې طبیعي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناوو ته یې زیان اړولی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دېروي، او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوي ده، او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ګڼل سوې چې ترکیې او روسیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه، او له مخې په ادلب ولایت د روسیې په ملاتړ پالیسي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوې، د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ وایي چې د روسیې یرغلګرو ځواکونو د اوکراین د ختیځ پر ملکي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې اته میاشتې تیرې سوې دي. د اوکراین وسلولو ځواکونو د لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د څوارلسو ښارګوټو په اطرافو کې د روسیې حملې شنډې کړي دي. په ټوله کې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ او جنوب ختیځ کې پر 15 ښارګیو حملې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې هیواد یې نوي ارادې T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین سوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالنډ، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه له تله مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې ورته برابر کړی دی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي اردې ټانکونه ورکول کیږي، او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالنډ په مالي ملاتړ نوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان سوي وي. په لومړۍ مسابقه کې هالنډ وتوانید جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلادیش لوبه وګټله، او هند وتوانید زمبابوې ته ماتې ورکړي. په لومړي ګروپ کې نیوزیلند او انګلستان، او په دویم ګروپ کې هند او پاکستان نیمه پای لوبې ته وتلي دي. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ کوربه هیواد استرالیا ته وبایلله، او له دې جام سره یې مخه ښه وکړه. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. د روغتیا نړیوال سازمان پر اندېښنه تفصیل اوري چې وایي د امریکا او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې هم پولیو کشف سوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان سوي وو.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیق کیږي، یو ډېر لوی پرمختګ دی.
د پاسپورت ځینې غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورټونو د ویش بهیر نه دی پیل سوی.
افغانستان به هر روز به کار خاطر تمام ریاست پاسپورت امارت اسلامی پاسپورت را کرده او معلومه ندر چه سبب به اجرا شی دیره مشکلات دیر دیود.
تاشکال د کانکور په لاسو لوړو نمرو لرونکو کې یو انجلۍ هم نه تر سترګو کیږي. دې مسئلې اندېښنې پارولي. او چې غزنی کې د هیواد د څوارلسو ولایتونو ترمنځ د قوت الرمی لوبې د غوراوي سیالۍ پیل شوي.
د دریم دور غوراویز پړاو د ملي ټیم لپاره د قوت الرمی سیالۍ پیل شوي. په دغه سیالۍ کې له څوارلسو ولایتونو څخه تر سلو زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی.
د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان لوبو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کوو.
کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي چې هغه تجربه ولري.
په اوکراین کې بیا د ناامنیو راپورونه ورکول شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پروګرام د راپورونو برخې ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د ګوزان یو پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا بولی. د دې سازمان په وینا ګوزان یو پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخو د طالبانو روغتیا وزارت وایي د پولیو خلاف په ورستی کمپاین کې په 22 ولایتونو کې 4 میلیونه ماشومان واکسین سیوی دي. دا هم په ډیره تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم بیا لیدل شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو څخه په پاکو اعلان شویو هیوادونو کې د دې ویروس ته بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې حکومت د پولیو وزارت د واکسین کمپاین تر سره شوې. په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې سلسلور نیول سوالي په بر کې نیولې. زمونږ هدف وو چې په هغه کې د 6 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
خاغلی زمان که څه هم ځانګړي نیټه دا نه کړه خو وی ویل چې ډیر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په هغو سیمو کې پیل کړي چې پاتې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د پولیو خلاف مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیايي مسؤلان له خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي چې تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال په دې تورن وو چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر څنګ یې په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچی صندوق یا یونیسف مسؤلان وایي پخوا د نامنیو له امله هر کال 4 میلیونه ماشومان له واکسین څخه پاتې کېدل، خو اوس چې په ډیرو سیمو کې جګړه نشته د پولیو واکسین د افغانستان ډیرو سیمو ته رسول کیږي. د دغه پروګرام د رسنیو برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل لا هم نورو اقداماتو او امکاناتو ته اړتیا ده چې پولیو په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه لاړه شي.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې کیږي. یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه په تیرو کلونو کې که موږ وګورو ډیری داسې سیمې وې چې هلته به موږ کمپاین نه سوی تطبیقولی او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان په هر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافیا ته ډیر نږدې شوی دی، نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
د یونیسف د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک نه دي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنې په 2021 کې دا شمېره 4 ته راکته شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاکه خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي.
د احمد شاه مسعود د قبر د تیږې د تخریب په تړاو خپره شوې ویډیو ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان پخواني ولسمشر له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د مشرانو د قبرونو ساتنه وکړي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو لخوا د احمد شاه مسعود د قبر نړولو اوازې درواغ دي. دا هم تفصیل.
د احمد شاه مسعود د قبر د تیږې تخریب ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او یو شمېر نورو سیاسي بهیرونو د دغې کړنې غندنه کړې ده. حامد کرزي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان دښمنان په دا شان ناکامه کړنو سره نشي کولای د په خبره زموږ د ملي قهرمانانو سپکاوی وکړي. پخوانی ولسمشر دغه شان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دا ډول ورانکاره کړنو مخه دی ونیسي او د افغانستان د مخاورو د قبرونو ساتنه دی وکړي. د تیر رنگ شوی جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه شان کړنې د افغانستان ملي اوالی ته زیان رسوي. بلخوا د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا چې د طالبانو په مخالفت کې د تیر نظام د یو شمیر چارواکو سیاسونو لخوا جوړ شوی د شنبه په ورځ د وی خبر پانه په خبرولو سره تور پوری کړ چې طالبانو د احمد شاه مسعود د قبر تیګه ماته کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی بیان زبی الله مجاهد، مرستیال بلال کریمی او د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی. خو ښاغلی ټکور د شنبه ورځ ماښام په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې د احمد شاه مسعود د مقبرې د نړېدو په اړه اوازې دروغ او بیا ساسه دي. له دې وړاندې د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند دوه بیلابیلو څانګو مشرانو صلاح الدین رباني او عطا محمد نور، د اسلامي اتحاد ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نورو سیاسونو دغه موضوع ته غبرګونونه ښودلي و. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې دغه ډول کړنې د طالبانو په وړاندې د خلکو خوځښتونه پراخوي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي شنونکی همایون محتاط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانی ټولنه یو اسلامي او دودیزه ټولنه ده او په کې ځینې منل شوي دودونه او رواجونه هم شته چې په دې جغرافیه کې باید درناوی ورته وشي. له دې ډلې یو هم قبرونه دي.
له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې د احمد شاه مسعود د قبر د تخریب په اړه له پنجشیر ولایت نه راپورونه ورکول کیږي، هغه ولایت چې په دې وروستیو کې ترې د جګړې خبرونه هم راځي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې طالبانو د کندهار ولایت د پخواني امنیت قمندان جنرال رازق د قبر شاوخوا د موټرو په پارکینګ یا تمځای بدل کړی. دا راپورونه هم ورکړل شوي وو چې دوی په بامیان ولایت کې د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري مجسمه هم ماته کړې وه، او دغه شانې د یو شمېر مشهورو شخصیتونو تصویرونه هم په ځینو ولایتونو کې خراب کړي وو.
په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دې ځواکونو لخوا د احمد شاه مسعود د قبر نړولو اوازې درواغ دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر نه دی پیل شوی. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه څه نه وایي؟ دا راپور پر همدې مسئلې دی.
فریده د کابل ښار اوسېدونکې ده، وایي د خپل پلار د درملنې لپاره پاسپورت ته بیړنۍ اړتیا لري. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. فریدي ازادي راډیو ته وویل:
زما پلار زیات ناروغه دی. پاکستانی ډاکټرانو راته ویلي چې په کال کې باید درې ځلې پاکستان ته راولي، خو کله مې چې غوښتل خپل پاسپورتونه تمدید کړو پروسه ودرول شوه. غوښتنه کوم چې ژر تر ژره د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي.
مجید هم د کابل ښار اوسېدونکی دی. دی بیا د ناسم روزګار له امله غواړي له هېواده ووځي او پاسپورت ته اړتیا لري. مجید ازادي راډیو ته وویل:
اقتصاد ډیر خراب دی، زه د اقتصادي ګوران سره مخامخ یم. هیڅ کاروبار او داسې وزګار نشته په کابل کې. غواړم چې د افغانستان نه بهر وزم د کار په خاطر. د ریاست پاسپورت د امارت اسلامي پاسپورت بند کړی دی او معلومه نه ده چې څه وخت به اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي.
د پاسپورت د غوښتونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورتونو د ویش درېدلې لړۍ بیرته پیل کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست بیان نور الله پتمن نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست میاشت وړاندې په وی خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ درولې. په دغه خبر پاڼه کې دوی د یاد بهیر د درېدو لامل تخنیکی ستونزې یادې کړې وې، او د پاسپورت لغوښتونکو غوښتي و چې تر بلې خبرتیا پورې په تمه پاتې شي. د دې ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ورځني ډول له 4000 تر 5000 پورې د پاسپورتونو د ویش لامله د دوی د چاپ ماشینونو ورسره نور تخنیکی وسایل ورس تر بلې خپل وړتیا له لاسه ورکوي. وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه پورې د پاسپورټونو د ویش لړۍ په مرکز او ولایتونو کې څو ځلې درول شوې ده چې خلک له امله شکایت لري.
په اصل کې چې په تیرو دوو کلونو کې نجونې د افغانستان د کانکور اول نمرګانې وې، ساش کال د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکي کې یوه نجلۍ هم نه تر سترګو کیږي. د شوزو د حقونو فعالان او د کانکور ګډونوالي وایي چې په تیر وکال کې د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه او د شوونځیو تړل د دې سبب شوي چې زده کوونکي د رواني اړخه وځپل سي او دوی کانکور ته هغه سي چمتووالی چې په کار ده ونه لري. دا هم په دې اړه راپور
د طالبان حکومت د ازموینو ملي ادارې د شنبې په ورځ د کانکور پایلې اعلان کړې چې په لسو لوړو نمرو درلودونکو کې یوه نجلۍ هم نه وه. په داسې حال کې چې په تیرو دوه کلونو کې دوه نجونو شمسی علیزاده او سلګۍ باران د کانکور تر ټولو لوړې نمرې خپلې کړې وې. دا چې سکل د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه وه لاملونه یې بېلابېل ښودل کېږي. د کانکور ګډونواله نایله عزیزي چې د ننګرهار کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بریالۍ شوې وایي دا چې ښوونځي تړل شوي وو او نجونو د دولسم ټولګي له لوستلو پرته ارتقا او پازمینه کې ګډون وکړ ځکه د کانکور د مخکخانو په لیست کې نه وي.
ما خپل هیڅ ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولم او زما کوم ټولګي والي سوي هغه هم ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولي. خیدغه ستل عمل وسې په کانکور کې هغه سوال نه سي له دولسم ټولګي څخه راغلي ولوم څخه پاتې سو او ومنه شو کولای چې په لاس به ترونه کې ځانونه راولو.
د کانکور یو بل ګډونواله صدیقه وای د خوانځي تړلو په ذهني ډول دومره ځپلې او بیانګیزه کړي و چې د کانکور لپاره لازم تیاری ونه کړ.
موږ روحیا به خراب او کله چې موږ مکتب ته کتل سي مکتب جل کې نه پریدي فانتون نه وسنګ پریدي بیا موږ کوشش وکړو خو نه سو طالبان هم ډېر لګې رښتیا موږ ته پریخي محدود فانتون نه وو او موږ ونه سو کړای سي کامیاب وسو.
د خزو د حقونو فعال زرقا یفتلی د کانکور په لاسو لوړ نمبر لرونکو کې د جنون نه راتک د خوشنۍ خبره بولی. نو موړې دلایل د طالبانو لخوا وزه شوی محدودیتونه بولی چې جنونی بیا انګیزه کړي او د درس ویلو روحیا ریاخسته ده. هغه ازادي رادیو ته ویل
خب یکی از عوامل امام
یو لامل د طالبان له خوا له خدو سره تاوتریخوالی او د یغوی حقونه ریاخستل دي. لبعد مرغه طالبان ورستر بل پنجونو او خدو محدودیتونه او فشار نه ډیروي دا پرنجونو تاثیر کوي او له غویا د زداکړې دوام انګیزه اخلي
از دخترها اصل نسازه.
هغه یفتلی زیاتوي کډنجونو خوانزي همداسې تړلې پاتشي او پر خدو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي پراتلونکو کې بنجونی په کانکور ازموینه کې ګډونونه شیکولای. سکل په کانکور ازموینه کې 1,16,000 ډیرش تنو ګډون کړی وو چې د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو لمخې 15 سلنه انجونی وي. که څه هم سکل په لاسو لوړو نمرو لرونکو کې انجونی نه وي خو د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش ازادي رادیو ته وویل چې د الهام په نوم د هرات ولایتي وې زده کوونکي په انجونو کې تر ټولو لوړې 340 نمرې اخیستې دي چې د هرات پوهنتون د مالجوي طب پوهنځي ته کامیاب شوې ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوسم یوه نړیواله مسله. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په داسل کې چې د جګړې د سوله ییز حل خبرې کیږي وایي چې د شوروي اتحاد د مهال نوي چانکونه چې امریکا او هالند ترمیم کړي او زیاتونې پکې کړي د چک جمهوریت لخوا ورسپارل کیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشان تشویقوي چې له روسیې سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسیې سره په خبرو کې خپل ګډون رد نه کړي مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واک لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگټن پوسټ د راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت وین دوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته باید د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي T-2 ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه. ویل موږ د زړه له کومې د هالند د امریکا د متحدو ایالاتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د T-2 ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشتراکوي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوځ مخ په وړاندې روان دی او د وسلې ته یې اړتیا لرله. تر دې یو ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نیوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوې دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغو ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ بشل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. تر لوبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې غواړي له دې وروسته د یوه عادي لوبغاړي په توګه کار وکړي. د سږ کال شل اوریز نړیوال جام ته چې د کرکټ ډیر مینهوال په تمه وو او له ملي لوبډلې د شو لوبو هیله درلوده نه هیلې سوي دي. دا تفصیلي راپور پر همدې مسئلې دی.
نو ټول غوسه چې د یوازنی زموږ د کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اوروسکان اوسیدونکی دی. وایي د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه ده چې خلوبنه کوي، بلکې دا د کرکټ بورډ تیروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه انتخابوي. هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټې غوسه دی.
نو ټول غوسه چې د یوازنی زموږ د کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري. اوس که موږ توګه د کیر لوب ته نو په زیات کچه باندې د اکثره لوبغاړي داسې و چې هغه د دې لوبې کول وړتیا نه درلوده.
له کندهاره د کرکټ یو بل مینهوال کمال الدین چې د لوبې له پیله په ډېر شوق تعقیبولې وایي که څه هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته په دې سختو شرایطو کې خوشحالي راوړي خو بریالي نه شول. کمال الدین هم د لوبډلې د پرله پسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي. وایي کرکټ بورډ داسې کړنې ترسره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي.
تر ډېره فرې کوشش کېږي په کرکټ بورډ کې هغه لاسوهنې چې کېږي هماغه د دوی روحیه ډېره ځپلې ده. دغه تر څنګ دغه روانو حالاتو کشمکشونو په هیواد کې دغه بد وضعیت دا خپله د لوبغاړو پر روحیه باندې ډېر تاثیر کړی دی.
د خپلو رسنیو ډېری کارکوونکي هم نیوکه کوي چې افغان لوبډلې له تمې خلاف لوبې وکړي. دا خنفزل هډوال په نوم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د حق افغان نندرچی انزور خپور کړي چې د لوبې له بایللو وروسته ژاړي. د فیسبوک د کارون کلیکلي دا انزور دی د افغانستان په غرونو غونډیو او دیوالونو رسم شي. هغه لیکلي چې لری د اوخکو قدردانی کوي. دا پرونی لوبې له پایته رسیدو څو شیبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نړیوال جام زموږ لپاره هم پایته ورسید. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړي او زیاته کړې ده سسو ټولو په څیر زه او ټول لوبډل هم خفه او غمجن یو. غلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوی له بورډ سره د اختلاف یادونه کړې ویلې دي. په نړیوالو سیالیو کې د ورلد لوبډلې پاړه د او د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي لکبل د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینهوال د کندهار اوسیدونکي عثمان هم په نړیوال شلوریز جام کې د لوبو د بایلو لوبړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې هغه ډېره تجربه لري سابقه لري دغه نظریات ته عدم توجه ده. شو مثال لوبډل مشر محمد نبی د ولې شاغه په دې ورستی کې استعفا وکړه. الاتی هم دغه ودو ویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد د نظریات ترجیح یا اهمیت نور کول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینهوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماتې په هغه لوبغاړه چوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه خبره ګټور نه دی. هغه وایي په لوبو کې اسوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
پورې لوبغاړو لرو نوي لوبغاړو لرو چې وت هیڅ چانس نه ورکول کېږي. لوبولو چانس نه ورکول کېږي چې هغه ولوبېږي. پر ځای دغه لوبغاړي لوبول کېږي مثلا لکه حضرت الله زازی دی یا دغه تر څنګه عظمت عمر زی دی. دا هغه لوبغاړي دی یو شمیر داسې نور هغه لوبغاړي دي چې هغه هیڅ د لوبېدو توان نور پکښ نه.
عبدالباسط مومند د کندوز اوسیدونکی دی. هغه وایي په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبغاړي د بیټنګ لستونز سره مخ وو او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري و نه کړه نو ځکه مو پرله پسې ماتې وخوړې.
سلیقې انتخابونه وو
بل منج دی بیٹنگ مشکل لرو دی بیٹنگ کې منګه سم لوبغاړي درته انتخاب کړی نه و امدام یا وستون زکیږي سه منگا نریوال جام کې وبایل خو بیا هم منگا دوه لوبې له باران له کبله مونږ ته فرصت دی ورکوي نو شې چې منگا لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو د غنیوه کې په کرکټ بورډ او پر غوروي کمیټې پر ځای دی د کرکټ د چارو پو او مبصر قسیم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
ډېره نیوه کم ده چې ځینې لوبغاړي د فټنس ستونزې لري هغه په لوبډله باندې بوج کیږي او همدا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې ښه نه دي ځلېدلي په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده هغوی باندې نیوکې کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانچول شي چې دا دواړه ښې نیوکې دي او په دې نیوکو سره زموږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې خو ځلېږي او دغه نیوکې بیا تکرار نه شي.
د کونړ اوسیدونکی حکیم ناسی بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپتان په ټاکلو کې دقت وکړي.
کرکټ بورډ نه مغوښتنه ده چې پاینده کې کوم کپتان ټاکي نو هغه ترې پوره صلاحیت ورکړل شي او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولای شي.
په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسیدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغه سیالیو ته پوره چمتو لوبډله او خو لوبغاړي نه و ورلیږلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا وه چې افغانستان پر لپسې مات شو؟ دا کرکټ د چارو پوه مبصر قسیم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
له نورو غټو کرکټ بورډونو سره د دوی ښې اړیکې نه لرل دي چې همیشه زموږ لوبډله په ډېر وخت کې فری وي. یو هغه ایونټس یا هغه سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي په هغې کې افغانستان برخه اخلي، په هغې سیالیو کې لوبیږي. خو له هغې خواته افغانستان ځینو هیوادونو سره چې په کار د سیالۍ ترسره کوي هغوی سره سیالۍ نه لري، بالخصوص هغه سترو لوبډلو سره چې د نړۍ په سطحه غوره لوبډلې دي هغوی سره موږ د سیالیو په جوړېدو باندې نه یو موافق شوي.
د غنیوه کې مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریکه کړي خو د دې راپور تر خپرېدو پورې هغوی زموږ دغې پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا 2022 کال په شلوریز نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول ګروپ کې د نیوزیلینډ، انګلینډ، آسترالیا، سریلانکا او ایرلینډ سره مخ وه چې ایرلینډ او نیوزیلینډ سره لوبې د باران له کبله لغو شوې او د پاتې دریو نورو لوبډلو څخه ماتې وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله به د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې د سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ښکته کیږي او په دې لړ کې به درې ورځنۍ لوبې وکړي. دا نو اوس د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې پورې ده چې دې ورځنۍ لوبه ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
بیا هم د سپورت لنړۍ، غزنی کې د هیواد د څوارلسو ولایتونو ترمنځ د قوت لرمی لوبې د غوروي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د قوت لرمی فدراسیون مسؤلان وایي چې په دې سیالۍ کې به څه باندې سل ورزشکاران ګډون کوي. دا لوبه له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیا په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي.
قوت الرمی
ورزشکاران را هر چی سریتار
دا د هغې لوبې نوم دی چې دریم پړاو سیالۍ د تلې په 14 نیټه په غزنی کې پیل شوې. دغه سیالۍ د هیواد د 14 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ کیږي او څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د قوت الرمی فدراسیون مسؤلان وایي دغه سیالۍ په دې موخه پیل شوې چې په هیواد کې د دغه لوبې تکړه ورزشکاران ملي ټیم ته لاره پیدا کړي، د یاد ټیم غړیتوب ترلاسه کړي او بیا دغه ورزشکاران د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي. په افغانستان کې د قوت الرمی فدراسیون بنسټ ایښودونکی او رئیس علی شاه محمدی وایي په ولایتونو کې د دې سیالیو له پیلولو څخه مخه د ورزشکارانو هڅول دي چې دغه لوبه هم کړي او په هیواد کې ملي لوبډلې ته غوره څیرې وروپیژندل شي.
سومین دور مسابقات انتخابی
د دریم دور غوراویز پړاو د ملي ټیم لپاره د قوت الرمی سیالۍ پیل شوي. په دغه سیالۍ کې له 14 ولایتونو څخه تر سلو زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی چې په 15 ورځو کې به ترسره شي.
په دغه سیالیو کې د غزنی ترڅنګ له کابل، میدان وردګ، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، بلخ، زابل، هرات، فراه او کندهار ولایتونو څخه څه له پاسه سل تنو ورزشکارانو ګډون کړی. بل لور ته بیا د قوت الرمی ورزشکاران په هیواد کې د دې ډول سیالیو په لار اچولو څخه خوشی شوي. له کابل څخه راغلی د یادې لوبې ورزشکار علی جان رضایی ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه نوی افغانستان ته راغلې ده. نوموړی وایي دغه لوبې ته یې ښه تیاری نیولی دی چې ښه وځلیږي، د هیواد او نړۍ په کچه بریاوې خپلې کړي.
دو درې میاشتې کېږي چې د دغه لوبې لپاره مې تیاری نیولې. خوشحاله یم چې د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه سیالۍ ترسره کېږي. غواړم چې خپل بیرغ د لوبو له لارې په نړۍ کې وځلوم.
د قوت الرمی لوبه په افغانستان کې یو له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیاو څخه په زیاتو هیوادونو کې کیږي او د قوت الرمی نړیوال فدراسیون غړیتوب لري.